آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
قدر مناوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سردار یم. د دې د امریکا جغ آشنا رادیو ماښامنۍ خبرونه پیل شوې. د خبرونه په پیل کې تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
طالبانو په هلمند کې د سرحدي پولیسو په یو مرکز د مرګانې حملې مسولیت قبول کړی. د امریکا او چین مشرانو په ویتنام کې د ایپیک د سازمان په عالي غونډه کې وینا وکړه. او په بنگلاديش کې د روهینګیا د مسلمانانو تبلیغ زره ماشومان د سختې لوګې لامل د سوی د غزي ښکار شوی.
قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې لرو چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د ناټو د عسکرو په زیاتېدو سره به د افغان ځواکونو وړتیا زیاته سي.
څومره چې وسوال پوسټ تقویه کیږي، جوړیږي، غښتلې کیږي، همغومره په امنیت باندې ښه تاثیر کوي.
په زابل کې د طالبانو او حکومت ترمنځ په جګړه کې عامو خلکو ته مرګ ژوبل اوښتي.
ملکي خلکو په کور کې د اوان ګولۍ لګېدلې دي چې په نتیجه کې 2000 نام شهیدان شوي دي.
دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله لرو، خو اوس به خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته ووایي.
د هلمند امنیتی چارواکي وای چې نن سهار 9 بجې د لشکرګاه د ښار د بولان په سیمه کې یو ځوان مرګي بریدګر د سرحدي پولیسو په یو کنډک د موټر بم حمله وکړه. دوه سرحدي پولیسان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د سرحدي پولیسو د لواء قماندان سمنوال ظاهر ګل مقبل امریکا غږ ته وویل
اته نفره زخمیان دي، دوه نفره شهیدان. درو وضعیت لږه ده، تعمیر د کوم چې د بلان کې شته چې د تعمیر یو د یو خاطه یو منځله تعمیر او دغه د منځلار
دا ټاپیان په لخرګا کې د بیلونه د بیړنۍ عمرستو رښتون ته انتقال شوې دي. طالبانو د دې برید مسولیت منلې او د قاضي یوسف احمدی په نوم یو یاندې خبري رسنۍ ته په لګلې پیغام کې ویلي دي چې په برید کې د پولیسو ودانۍ په بشپړه توګه ویجاړه شوې ده. هلمند ته د امریکایي قواو لوبیا ورته ګرسته په مارجا، نادالی، ګرشک او ناوې ولسوالیو کې د طالبانو په خلاف عملیات له تېرو 2 میاشتو راهیسې دوام لري. د هلمند د پولیسو یوان عبدالسلام افغان امریکا غږ ته ویل چې مخالفینو ته په ځمکنیو او هوایي بریدونو کې درانده تلفات اوښتي دي او ډېرې سیمې ورته ورنه دولتي قواو بیرته نیولې دي. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن وایي چې د ایران او حزب الله د مشرانو د تورونو باوجود داسې نه ښکاري چې د لبنان پخوانی صدر اعظم سعد حریری سعودي چارواکو توقیف کړی او یا دې په زور استعفا ورکولو ته مجبور کړی. ټیلرسن نن د جمعې پر ورځ ویل چې سعد حریری باید خپل هیواد ته حتما ستون شي او رسمن خپل استعفا وړاندې کړي. حریری د تېرې شنبې پر ورځ له سعودي عربستان نه خپله ناڅاپي استعفا اعلان کړه او د لبنان د شیعهګانو د حزب الله ډلې د هغه د قتل د سی په جوړولو تورن کړه. سعودي عربستان د سات حریری او د هغه د قتل شوی پلار پخوانی صدر اعظم رفیق حریری سره له پخوانه نږدې اړیکې لري او د حزب الله په مقابل کې د دواړو ملاتړ کاوه. ټیلرسن ویل چې متحده ایالات د لبنان سیاسي وضع له نږدې نه څاري او خارجي ډلې باید له هر ډول لاسوهنو نه ډډه وکړي. د متحده ایالاتو او چین جمهور رئیسانو آسیایي سوداګرو ته 2 متضادې او مختلفې لارې په ګوته کړې دي. له ډانګ نه به د امریکا غږ د خبریال سټیو هرمن د رپورټ غټ کې عاشق الله رحیمزی تاسو ته ولولي.
په داس حال کې چې جمهور رئیس ټرمپ په ځانګړي ډول د هر آسیایي هیواد سره تجارتي تړونونو د لاسلیک کولو غږ کړی دی، د چین جمهور رئیس شی جین پینګ په 2 اړخیزو تړونونو تاکید وکړ. ټرمپ او شی دواړو نن د جمعې په ورځ د ویتنام د ډانګ په ښار کې د اپیک د سازمان په غونډه کې وینا کوله. ټرمپ د اسیایي هیوادونو د غټو شرکتونو رئیسانو ته وویل چې د امریکا سره یې موجوده تجارتي انډول د نموړي په قول غیر منصفانه دی او موږ ټولو ته یې نقصان رسیږي. جمهور رئیس ټرمپ ژمنه وکړه چې متحده ایالات چمتو دی د هند د پاسیفیک د سیمې د 2 هیوادونو د جملې نه د هر یو هیواد سره ځانګړي تجارتي اړیکې ټینګې کړي او د څو اړخیزو تجارتي تړونونو لاسلیک کولو یې خبره یې رد کړله. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
زمون غږ ته واشنگتن ناوړی. د برما د روهنګیا د مسلمانانو تقریبا 44,000 ماشومان چې دا وخت په بنگلاديش کې په کمپونو کې پراته دي د لوګي او سوې تغذیه سره مخامخ شوي دي، او د هغو ماشومانو د مړینې کچا شاید چې سکال لس چنده لوړه شي چې عمرونه د شپږو کلونو نه کم دي. د انټرنیشنل ریسکیو کمیټي یا IRC په نوم امریکایي خیریه موسسې نن د جمعې په ورځ وویل چې تېر کال په مقایسه د روهنګیا د مهاجرینو د ماشومانو د ژوند د ژغورلو په خاطر باید عاجله توجه وشي، که نه نو 44,000 ماشومان به خپل ژوند له لاسه ورکړي. دا نړیواله موسسه وایي توقع کیږي چې په راتلونکو څو هفتو کې له برمانا 200,000 نورې کړي هم بنگلاديش ته راشي او په فوري توګه $1.5 میلیون ته اړتیا ده. د برما یا میانمار د مهاجرینو اکثره خلک د کاکس بازار په سیمه کې په کمپونو کې ځای پر ځای شوي دي او کمپونه د خپل حد نه زیات ډک شوي دي. په داسې حال کې چې د روسیې او چین جمهور رئیسان دواړه په ویتنام کې دي او د دانانګ په ښار کې د اپیک د سازمان د غړو هیوادونو پالي غونډه کې ګډون کوي، امریکایي ماموران وایي توقع نه کیږي چې ټرمپ او پوتین به د غونډې په زمین کې ملاقات وکړي. خو د سپینې ماڼۍ بدبختي سیکرټری میرمن سارا هکبی سینډرز خبریالانو ته وویل شاید چې له غونډې نه وروسته دواړه مشران غونډه وکړي، خو د مذاکراتو لپاره کومه ځانګړې ایجنډا په پام کې نه ده نیول شوې. هندي چارواکي وایي چې د ژمي د موسم د رارسېدو سره سم په نوي ډیلي کې د هوا د کثافت د موجوده بحران سره د مقابلې لپاره عاجل اقدامات په پام کې نیول شوي دي. چارواکي وایي چې د دوشنبه د ورځې نه به په ښار کې د شخصي موټرو په ګرځېدو کې قواعد ولګول شي او هر څوک به په نوبت موټر راوباسي. د غټو ټرکونو او لاریو په ګرځېدو راګرځېدو پابندي لګول شوې او ښوونځي په موقتي توګه تړل شوي دي، او په هغو ځایونو کې چې ګڼه ګوڼه پکې ډېره د سګرټو په څکلو باندې پابندي لګول شوې ده. په نوي ډیلي کې معمولا د ژمي په موسم کې د هوا د کثافت له امله ډېر خلک ناروغه کیږي او زیات شمېر د تنفسي ناروغۍ له امله مري. په پرله پسې ډول دا دوهم کال دی چې په نوي ډیلي کې د هوا د کثافت کچه له هغې اندازې نه ډېر چنده لوړه شوې چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ټاکلې وه. د پاناما حکومت وایي چې دغه هیواد د پخواني جمهور رئیس ریکارډو البرټو مارټیلینی زامنو د 2002 او 2014 میلادي کلونو په دوران کې په هغه هیواد کې د برازیل د یو ساختماني شرکت نه تقریبا $50 میلیون د بډو په شکل خوړلی وو. ګمان کیږي چې د برازیل غټ ساختماني شرکت اوټ بریج په تقریبا ټول لاتین امریکا کې د حکومتي قراردادونو د لاسته راوړلو په خاطر حکومتي چارواکو ته د $100 میلیون په شاوخوا کې بډې ورکړي. د مارټیلینی کورنۍ د هر ډول بډو اخیستلو تورونه رد کړي دي او وایي چې د پاناما حکومتي څارنوالان کوښښ کوي چې د سیاسي اغراضو په وجه کورنۍ بدنامه کړي، خو فکر کیږي چې د پاناما پخواني جمهور رئیس د 2010 او 2014 میلادي کلونو ترمنځ په خارج کې د خپلو ورونو په نوم بانکي حسابونو ته په $1 میلیون پغلا او غیر قانوني توګه انتقال کړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د 3000 نورو بهرنیو سرتیرو راتګ به د افغان ځواکونو د تجهیز او روزنې په برخه کې مثبت اغیز ولري او افغان ځواکونه به د امنیت په ټینګولو کې د پام وړ اقدامات ترسره کړي. ناټو اعلان کړی چې 3000 تازه دمه عسکر به افغانستان ته ولیږي چې د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه کې مرسته وکړي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریالي لیمې نیازی په رپورټ کې واوري چې لا کابل را لېږلې دي.
د ناټو غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په بروکسل کې د دغه ټولنې په کلنۍ غونډه کې پریکړه کړې چې افغانستان ته به 3000 نور سرتیري استوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د ناټو تازه دمي سرتیري بل افغان ځواکونو سره د روزنې او تجهیز په برخو کې مرسته کوي او د ترهګرو پر ضد مبارزه کې به ورته سلا مشورې ورکوي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیر امریکا غږ ته وویل چې د افغان ځواکونو د ښې روزنې او تجهیز په نتیجه کې به په امنیتی وضعیت کې مثبت بدلون راشي.
ګوره څومره چې وسوال پوز تقوی کیږي، جوړیږي، غښتلی کیږي، هماغومره په امنیت باندې ښه تاثیر کوي. څومره چې موږ ښه هوایي قوای ولرو، ښه کماندوي ځواکونه ولرو، سرحدي پولیس موږ وکولی شي چې سرحد وساتي، نظمي عامه قوتونه وکولی شي چې هغه سیمې ورته سپارل کیږي هغه وساتي، نو معنا دا ده چې د امنیت په ټینګولو کې ډیره مرسته کوي. نو په څومره چې خط تجهیز شي، تسلیح شي، نو په دا یو امنیت لپاره ګټور.
ښاغلی وزیر زیاته کړه چې د افغانستان په څلور کلن امنیتي پلان کې د افغان ځواکونو د شمیر او ظرفیت لوړولو ته زیاته پاملرنه شوې، چې له مخې د کمانډو فرقې قول اردو ته ارتقا پیدا کړې او اوس په دې کار روان دی چې سرحدي او نظمي عامه پولیس د دفاع وزارت په تشکیلاتو کې یوځای شي او د هوایي قواو شمیر درې برابره زیات شي. جنرال وزیر وویل افغانستان ته د تازه دمه ناټو ځواکونو د راتګ یو عمده لامل د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په شمیر کې زیاتوالی دی. د نظامي چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان اوسنی وضعیت او د دغه هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ظرفیتونو ته په کتو د زیاتو بهرنیو سرتیرو راتګ ته جدي اړتیا لیدل کیږي. د نظامي چارو کارپوه ګل سلیمان خیل امریکا غږ ته وویل
په اوسنی حالت کې موږ دوی ته اشدي ضرورت لرو، او تر څو چې دغه جنگ چې استخباراتي جنگ ده په افغانستان کې د څلوېښت کاله دا جنگ دوام لري، دا په اسانۍ سره محوه کېدای هم نشي. او نه پس د دې په خاطر چې د موږ د امنیتي او دفاعي سکتور سره قوي همکاري شوي وي، موږ هوایي ځواک په خپو درېدلی وي، موږ زرهدار قوتونه په خپو درېدلی وي. نو دې لپاره دوی د 2000-3000 چې رالېږي دې ته هم موږ اشدي ضرورت لرو، او پخواني عسکر چې پاتې دي په اوسه هغې ته هم ضرورت لرو.
ناټو دا مهال په افغانستان کې 10,000 سرتیري لري چې د افغان ځواکونو سره د روزنې، تجهیز او سلامشورو په برخه کې همکاري کوي. د ناټو عمومي سرمنشي یانس ټولټنبرګ ټینګار کړی چې د نوو سرتیرو د استولو هدف افغانستان کې د روان کړکیچ ختمول دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په زابل کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې میرمنو او ماشومانو ته مرګ ژوبل اوښته. دغه پیښه د کلات ښار په نورک سیمه کې شوې. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
په زابل کې نن ماپښین وژل شوې میرمنې او ټپیان ټول د یوې کورنۍ غړي دي. روغتیایي مقامات وایي چې په ټپیانو کې د ځینو روغتیایي حالت نازک دي او ممکن د وژل شوو کسانو شمیر زیات شي. د زابل د امنیت امیر سمنواله غلام جیلانی پرایي امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې په پیښه کې دوه تنه میرمنې وژل شوې او شپږ تنه چې کوچنیان هم پکې شامل دي ټپیان دي. بلی خواته د زابل د امیر اختیار رئیس ډاکټر لال محمد توخی وایي چې لپیټ څخه دوی ته ټول لستانه وروړل سوي. د زیاتې چې په ټپي ماشومانو کې د ځینو روغتیایي حالات نازک دي.
مجموعا لس نفر وو، دوه شهیدان وو، اته نفر زخمیان راته راوړي دي. نو ټول کوچنیان دي، یو فامیل خلک دي ټول.
د یادې جګړې له کبله د کابل کندهار لویه لاره هم د درو ساعتونو لپاره د ترافیک پر مخ تړلې وه. په جنوبي ولایتونو کې د ملکي مرګ ژوبلې پیښې زیاتې شوې او د بشري حقونو خپلواک کمیسون یې په اړه اندېښنه ښيي. په جنوب کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون سیمه ییز دفتر وایي چې په جګړه کې ښکېلې خواوې باید د ملکي وګړو ژوند خپل پام زیات کړي. وسلوالو طالبانو د زابل د نننۍ جګړې په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د کونړ ولایت په اسمار ولسوالۍ کې درې کرنیزې پروژې چې د اوبو یو سربند، ویاله او د کرنیزو توګو د ساتنې ګودام پکې شامل دي، چارې پیل سوي دي چې زرګونه کورنۍ ته ګټه رسېدلې. نور تفصیل د امریکا ژغ خبریال زبیح الله غازی پر رپورټ کې.
د کونړ په اسمار کې دغه تازه پلی کېدونکو پروژو کې یوې د اوبو سربند، بل ویاله او درې ماغه د تخمونو د ساتنې په موخه د یو لوی ګودام جوړولو چارې دي چې په سرته رسیدو سره د چارواکو په وینا زرګونو کورنیو ته ګټه رسېدلی شي. د کونړ د کرنې رئیس انعام الله صاحبه وایي د اوبو د سربند او ویالې جوړولو پروژې تر 900 جریب ځمکې ته اوبه رسولی شي چې لږ تر لږه 8000 کسانو ته ګټه رسیږي.
زوړ اسمار د سربند یا د مایفر د سربند او د جج ویالي بیا رغونیزي چاري او د اسمار د ولسوالۍ په انګړ کې د یو ګودام جوړول دي چې مجموعی بودیجه تقریبا په حدود 8 میلیون افغانو کې ده.
هغه وایي د تخمونو د ساتنې لپاره جوړیدونکي ګودام د 150 میټریک ټنه تخم د خوندې ساتنې ظرفیت لري او د چیر مچلور ولسوالیو د کرنیزو تخمونو د ساتنې لپاره بسنه کولی شي.
دانګام تا یا غازی آباد تا یا ناړی تا یا لاندې شیګل تا نو اسمار مرکز دی. په دې خاطر باندې مو د دغې پروژې انتخاب د اسمار په ولسوالۍ کې وکړو چې دغلته یو اساسي ګودام جوړ شي چې هغه تخمونه چې د حقینو ته توزیع کیږي دا دلته یا پاینده کې زراعتي دارو او درمل راځي چې د هغې دپاره یو ښه سټوریج ولرو او د حقینو ستونزې حل وي.
هغه وایي د دغه پروژو لګښت د کرنې وزارت د پرمختیایي بودیجې نه تمویلیږي. د سیمې قومي مشران پر دغو پروژو خوشاله دي. خوایي که نورو ساحو ته وغځیږي.
اسمار دی، شال دی، شنګر دی، وزباغ دی او ټول هم د دغه شي نه شکایت لري که چېرته چې دی ولې جوړ شي په طریقه باندې او اوبه زراعتي زموږ ته ورسي انشاءالله دا منطقې ده د قانون د دې مشکل نه خلاصیږي. خو دا چې زموږ د علاقې ده لختي نه دي جوړ ولې نه دي جوړې او که جوړې دي خامه جوړې دي څوک به چې راځي هغه جذب کیږي او بیا دا ولې چې کومې دا د غر په لمنو کې راغلي دي نو دا چې بارانو کې دا شګې تازګي ډکېږي نو دا اوبه ضایع کېږي.
د کونړ د ولایتي شورا منشي ملک شیرزمین وایي د ولس د استازو په توګه به دغه پروژې وڅاري.
انشاءالله تعالی ولایتي شورا هم د ولس د یو نهاد په توګه باندې موږ دا باور او ډاډ درکو چې موږ به د هرې پروژې نه هغه څنګه چې لازم ده د قانون په چوکاټ کې د هغې نه نظارت کوو.
که څه هم په کونړ کې د ډیرو خلکو ژوند په کرکیله چلیږي خو دې قانانې وایي حکومت ورته هغسې پروژې نه دي پلي کړې چې ګټې راسن کروندګرو ته رسي. ذبیح‌الله غازی، آشنا رادیو، کونړ.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
درنو اوریدونکو، د هلمند په یوه ځان وژونکي حمله کې دوه سرحدي پولیس وژل سوي او اته تنه نور ټپیان دي. پیښه شاوخوا 9 بجې د لشکرګاه د بولان په سیمه کې سوې ده. تفصیل یې د عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
دا د هلمند په ولایتي مرکز لشکرګاه کې د څو اونیو تر نسبي امنیت وروسته پر افغان قواو د برید لویه پیښه ده. په هلمند کې د سرحدي پولیسو د لیوا کمانډان سمنوال ظاهر ګل مقبل امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې یو تنظیم مرګ برید کوونکي خپل چاودیدونکو توکو ډک مازدا موټر ته د سرحدي پولیسو د دوهم کنډک له ودانۍ سره نږدې چاودنه ورکړه. د زیاتی چې په پیښه کې دوه سرحدي پولیس وژل سوي او 8 تنه نور ټپیان دي چې د درو تنو روغتیایي حالت یې هم نازک دي.
اته نفر زخمیان دي، دوه نفر شهیدان. درو وضعیت لږه ښه ده، پنځو ښه ده. تعمیر دا کوم چې د بدن کې شهیدان شوي دی، غټ تعمیر و، یو د یوې خواته یو منزله تعمیر و، دغه د منځه لاړ ده. چون دغه قرارداد کې ډېر پرسنل مونږ تخلیه کړی وو، دا پرسنل مونږ د دغه مطلب نه مونږ خبرتیا لرله. ټول څه تعمیر ورته نیولي وه، هغه لارې چې ماته تقریبا باندې موټرونه را په مد کې وي، هغه لارې مونږ بندې کړې وې. خو داسې یو بل سرای نه چې دغه د مونږ سرای دی، بل سرای خو مونږ یو سړک ده، دا سړک سرای د منځه راووتلو.
په پیښه کې ملکی خلکو ته د ځاني زیان در رسیدلو کم خبر نه دی ترلاسه شوی. سرحدي پولیس په هلمند کې د تیر کال په شدیدو نامنیو کې له خپلو اصلي مرکزو څخه بې ځایه شوي او د لشکرګاه ښار ته په نږدې لنډمهاله مرکزونو کې ځای پر ځای دي. د هلمند سرحدي لیوا کمانډان سمنوال مقبل په دې اړه وایي چې تر نننی ځانمرګ برید لاندې راغلی د سرحدي پولیسو کنډک هم په یوه موقتي ودانۍ کې ځای پر ځای وو. د پیچ عیني شاهدان داسې وایي.
ځکه خاني کې اختام چې راوتلم دربو سووره بلایم به شي سر نه دی خلاص وي بر راوتونو کوم کتر وتا کنه متا کنه چې پاون وس پورته به کلا شام پورته شي دان ته پیان به کمی ودی ګرو سره وتلی و بازار ته دنیا نه ودانې
یو مزدا و د مرزي د دمبر څخه پر دایو گیټ او ته پر دبل گیټ و قرارګات یې ځنه ورسو
د وسلوالو طالبانو ویان کر یوسف احمدی د برید مسولیت منلی او رسنوی ته په لیږلي تلیفوني پیغام کې ادعا کړی چې د مازدا موټر په وسیله په سوي برید کې د پولیسو مرکز ویجاړ کړی او ګړه مرګ ژوبلې وراړولې. په هلمند کې د امریکایي سرتیرو لبیا ورتاک سره د دې ولایت په مارجا ندالی ګریشک او نوی ولسوالیو کې د دولت د مخالفینو پر ضد نظامی عملیات لتیرو 2 میاشتې راهیسې دوام لري. د هلمند ځای مقامات وایي چې د دولت وسلوالو مخالفینو ته په مځکنیو او هوایي بریدونو کې درانه تلفات اړولي او ډېرې سیمې د هغوی له حضور څخه پاکې کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري pashto.voa.com
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د یوګاندا حکومت یو پروګرام پیل کړی دی چې په دغه هیواد کې توریزم یا د سیلانیانو شمیر زیات کړي، او د دې ستراتیژۍ څخه یو دا ده چې د وحشي حیواناتو د پاره خوندي ځایونه مشخص کړي. د دې د پاره نوی شعار هم ورکړي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال اتومانی پرپورت کې ووري.
د یوګاندا د ځنګلي حیوانانو د ادارې پیغام ډیر ساده دی چې زموږ ځنګلي ژوي خوندي کړي، او د یوګاندا مشهورې څیرې دا پیغام وړاندې کوي. ایرنا ناټیل چې وسندرغاړي ده داسې وایي:
Elephants, lions and gorillas are facing so many threats. We need our wildlife. It brings in the tourists who bring in
زمش پلان او زمری د ډیرو زیاتو خطرونو سره مخ دي. موږ ځنګلي ژوو ته اړتیا لرو. دوی سیلانیان راولي چې موږ ته د پیسو راوړلو سبب کیږي. راځي چې ټول همغږی سو د خپل ژوو لپاره راو پاسو، ځکه شکار زموږ د ټولو سره د غلا معنی لري. د یوګانډا د ځنګلي حیوانانو ادارې ویلي په یوګانډا کې دا وخت 15,000 پلان دي، او دلته د غیر قانوني شکار لوجي د غوی د شکرونو نیول مخ په زیاتېدو دی. چارواکو په تیرو شپږو کلونو کې 12 ټنه د فیلانو شکر نیولې دي، خو په یوګانډا کې غیر قانوني شکار په کمیدو دی. د یوګانډا د ځنګلي ژوو ادارې ویل دي چې په 2011 کال کې د غیر قانوني شکار کچه ډېره لوړه وه، او 15 فیلان وژل شوي ول. د یوګانډا د ځنګلي ژوو ادارې د رئیس مرستیال چارلس ټومو اساج وای:
Since then we've been losing a maximum of about 15-10, so that wouldn't be the source
لاغه ورسته. اوس موږ لکاله د لسو څخه تر 15 پورې پلان د لاسه ورکو. نو موږ چې اوس کوم وخت د ټرنو په حساب شکرونه نیسو، دا د هغې منبع نسی کېدلی. نو یقینا دا شکرونه د افریقا د نورو برخو څخه دلته راوړل کیږي. موږ داسې شکرونه هم نیولي دي چې د انګولا سره یې تړاو درلود، او دغه راز یقینا ځینې بیا د تنزانیې، د کانګو ډیموکراټیک جمهوریت او د جنوبي سوډان هم دي. د چاپیریال ساتونکي وایي د مالی خلکو پوهاوی شکار دی، خو یوګانډا باید د ځنګلي ژوو کاچاک پر ضد کلک درس خپل کړي. په تنزانیا کې هغه څوک چې د ځنګلي ژوو تولیداتو په کاچاک ونیول سي، نو د 10 کلونو پورې د بند سزا ورکول کیږي. په کینیا کې بیا د عمر بند سزا ورکول کیږي. په عین حال کې یوګانډا کې به دغه سزا یوازې 300 امریکایي ډالر ده. د افریقا د ځنګلي ژوو ادارې د اړیکو مسول ابیاز رامري بیا داسې وایي:
Our wildlife fro gives the least penalty to anyone found guilty of trafficking, but also we have the traffickers have identified
موږ د ځنګلي ژوو قانون هغه چاته چې د کاچاک جرم پر ثابت سي هغه ته ډیره کم سزا ورکوي. کاچاک کوونکی زموږ په قانوني سیستم د پولیسو په نظام کې په موجودو خلاګانو خبر دي. نو دوی په دې خبر دي چې په اوسنی سیستم کې ځان ته څنګه لار وباسي. معنی دا چې دوی د قانون د نافذ کوونکو د چارواکو سره د راکړې ورکړې د لارې ځانونه باسي، او دا هغه څه دي چې باید غمې وخوړل سي. د یوګانډا پارلمان اوس مهال په یوې قانوني لایحې کار کوي چې مخه د ځنګلي ژوو د غیر قانوني ښکار مخه نیول دي، چې دا هم پکې شامل ده چې که څوک په غیر قانوني کاچاک او ښکار ونیول سي، نو د عمر بند سزا به ورکول کیږي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په میانمار کې د روهنګیانو په ضد د دغه ملک د پوځ د عملیاتو څخه وروسته شاوخوا 6,000 روهنګیان بې کوره سوي دي. په زرګونو تنه روهنګیان د بې کوره کېدو څخه وروسته مختلفو ملکونو ته د پناه لپاره تللي چې یو یې پکې امریکا ده. د امریکا ژغ خبریال کین فراو په دې باره کې رپورټ را لېږلې دی چې نظرانه یوسف زی درته اوروي.
حمید حسن د خپل ژوند زیاتره برخه د پیژندګلونه بغیر تیر کړی ده. په میامار کې د نورو روهنګیایي په شان د هغه سره هم پاسپورت نه و، هغه ته د سفر اجازه نه و، او داسې د تعلیم حق هم نه لرلو. هغه په 2015 کال کې امریکا ته مهاجرت وکړو. هغه وخت حسن له انګلیسي نه ورتلله. هغه اوس دوه کال وروسته شناخت لري. حسن وایي:
I speak the five different languages. Bengali,
د برما د جبین پرته مال پنځه جبې راځي چې پکې بنګالی، هندی، ماليزیایی، انګلیسی او روهنګیایی جبې شامل دي. حسن انګلیسی اوس زده کړی ده او د انګریزي زده کولو نه وروسته هغه په فورت وین کې د روهنګیانو سره مرسته شروع کړی ده. دلته بل څوک نشته چې د روهنګیانو لپاره ترجمه وکړي، نو ځکه زه ورسره په هر ډول مرسته کوم. د دې معنی دا ده چې حسن شپه ورځ مصروف دی چې شاوخوا 150 روهنګیایي کورنیو سره مرسته وشي. حسن د خپل خلکو په هر کار کې پکاريږي چې پکې د روغتون د کارونو نه واخله د کور د سودا اخیستلو پوری کارونه شامل دي. هغه د وی کلیسا سره کار کوي او په ورستیو کې دغه کار پرې خو دی دي، ځکه چې هغه غواړي خپل ټول وخت د روهنګیانو لپاره ترجمه وکړي. کله چې هم دوی ماته ضرورت ولري نو زه اکثره مصروف یم، زه هغوی له وخت ورکوم، خو ظاهره خبره ده چې دوی نورو ترجمه کوونکو ته ضرورت لري. حسن یو د هغه روهنګیانو د جملې نه دی چې اول فورت وینت راغله دی. هغه د خپل کورنۍ لپاره مرستو ته ضرورت لرلو، خو په رخاین کې چې د هغه کور پکې وو د روهنګیانو سره په تیرو دوو کلونو کې سوشول هغه پرې ډېر سخت اثر کړی دی. هغوی د شپې زما کور ته ور واچو، زما رونه او خیندې او زما د خزي کورنۍ ټول ودو. هغوی په دې پوی نشو چې سره روان دي. زما مور وای چې کور ته د ور اچولو نه مخکې هغوی دروازې د بهر نه وتړلې، نو هیڅوک به د باندې نشي وته. هغې زما په کور باندې پټرول اچولی وو. حسن وای چې د هغه دوه رونه په دغه پیښه کې وجل شول. د هغه مور باندې هم ډزې شوې دي چې په خپا لګېدلې ده، خو هغه د میامار نه بنگلاديش ته تښتېدلې ده. حسن وای چې په تیرو څو میاشتو کې چې د هغه د خپلې کورنۍ سره کمې پیښې شوې دي، هغې پی ډېر اثر کړی دی. د یادونې وړ ده چې تر اوسه پورې امریکا ته شاوخوا 6000 تنه روهنګیایي مهاجر راغلي دي.
دا خبرونه په پای کې د مهمو خبرونو غټ کی. د لبنان د حزب الله پورې تړلي مطبوعاتو نن د جمعې پورې رپورت ورکړ چې د اسلامي دولت یا داعش مشر ابو بکر البغدادي د سوریې د ابو کمال په کارګوټي کې لیدل شوی دی. دغه ښار څو ورځې مخکې د سوریې د رژیم قواو او حزب الله د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د داعش نه ونیو. په مخکنیو رپورټونو کې ویل شوي چې البغدادي شاید د روسیې او یا امریکایي قواو په هوایي بمباریو کې په ډیر الزور کې وژل شوی. د هلمند په ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار د لخرګاه د ښار د بولان په سیمه کې په یو ځانمرګ برید کې د سرحدي پولیسو په یو کنډک کې د موټر بم د حملې په نتیجه کې دوه سرحدي پولیس وژل شوي او اته کسان ټپیان دي. د سرحدي پولیسو لیوا قوماندان سمنوال ظاهر ګل مقبل امریکا غږ ته ویل چې برید کوونکي له چاودېدونکو موادو نه ډک د مازدا موټر د دوهم کنډک له ودانۍ سره وجنګول. د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن وایي چې د ایران او حزب الله د مشرانو د ادعاګانو باوجود داسې نه ښکاري چې د لبنان پخوانی صدر اعظم سعد حریری دی سعودي چارواکو توقف کړی او یا دې په زور استعفا کولو ته مجبور کړی. ټیلرسن وویل چې متحده ایالات د لبنان سیاسي اوضاع د نږدې نه څاري او خارجي ډلې باید د هر ډول لاسوهنو نه ډډه وکړي. د برما د روهنګیا د مسلمانانو 40000 ماشومان په بنگلاديش کې په کمپونو کې د لوږې او سوې تغذیې د خطر سره مخامخ شوي دي. د آی آر سی نړیواله کمیټه وای چې توقع کیږي په راتلونکو څو هفتو کې بل برمانه 200000 نورې کورنۍ هم بنگلاديش ته برمانه مهاجر شي او په فوري توګه $1 میلیون عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې روسیې او چین جمهور رئیسان دواړو په ویتنام کې د دانانګ په ښار کې د اپیک د سازمان د غړو هیوادونو پالی غونډه کې د ګډون په وخت یو بل ته لاس ورکړ، امریکایي ماموران وایي توقع نه کیږي چې ټرمپ او پوتین به د غونډې په ځینو کې ځانګړي ملاقاتونه وکړي. او د پاناما حکومت وایي چې دغه هیواد پخواني جمهور رئیس ریکارډو البرټو مارټلینی زامنو ته 2002 او 2014 میلادي کلونو په دوران کې د برازیل له شرکت نه $50 میلیون بډي خوړلې دي.
د
امریکا غاښنه رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دی ځای پای ته ورسېده. خو زموږ بل خبرونه د روغتیا خبرونه ده. دلته چې هره نکي